رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درانو اوریدونکو، ستړی مشی. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټی کې واوري.
زلمی خلیزاد وایي د بین الافغاني خبرو لپاره لا هم جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. د ملګرو ملتونو په تازه ریپورت کې د افغان حکومتي قواوو او ملګرو لخوا په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو کچه زیاته ښودل شوې ده، او د افغانستان په اړه د امریکا، چین او روسیې استازي غونډه کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې روانو جریاناتو ته هیله منه ده.
موږ هیله من یو چې په راتلونکي کې د بین الافغاني مذاکرات او همدارنګه په افغانستان کې د سولې شاهدانو.
د ننګرهار د شیرزادو او د خوګیانو په ولسوالۍ کې د طالبانو او د داعش د ډلې په جګړو کې 400 کورنۍ بې ځایه شوې دي. او د سریلانکا حکومت ویلی دی چې د یکشنبې د 14 اکثره ځانمرګي بریدګر تعلیم یافته خلکو د متوسطې او لوړې طبقې د کورنیو. خو د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې شکیب دوست او نوشابه آشنا د نړۍ خبرونه وایي.
بیا هم خراب لاست. د امریکا د متحدو ایالاتونو، روسیې او چین استازي د پنځشنبې په ورځ په مسکو کې مجلس کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي دي چې په دې غونډه کې ګډون کوي، څو د افغانستان د سولې د خبرو لپاره نړیوال ملاتړ راجلب کړي. زلمی خلیزاد تر دې مخکې په یو ویډیو پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفارت لخوا رسنیو ته لیږل شوی دی ویلي وو:
وخت حاضر رسیده کې جنگ باید ختم شوه.
د دې وخت را رسیدلې چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، هغه وخت را رسیدلې چې له پرمختګونو څخه دفاع وشي او له دغو پرمختګونو څخه د سولې د بنسټ په توګه کار واخیستل شي او له سولې وروسته په افغانستان کې ترې ګټه واخیستل شي.
د سولې لپاره د مشورتي جرګې د دایرولو کمیسیون وایي چې د لوی جرګې لپاره ټول لوجستیکي او تخنیکی تیاری نیول شوی دی. د دې جرګې کمیسیون مشر او مرستیال او په هغو سیاسیونو او ټاکنیزو ټیمونو چې له لوی جرګې سره یې پریکون اعلان کړی، غږ وکړ چې جرګه د سولې ده او باید پکې برخه واخلي. د مشورتي لوی جرګې د دایرولو د کمیسیون لومړی مرستیال ضیاءالحق امرخیل امریکا غږ ته وویل:
دا جرګه کومه حکومتي جرګه نه ده، یو ولسی جرګه ده. د افغانانو نمایندګي کوي ترڅو په یو صف کې ودرېږو او ترڅو جنگ ته نه وایو او د سولې لپاره کوټلي ګامونه واخلو او مټې راونغاړو.
دا جرګه د اجرایه رئیس ټاکنیز ټیم د حنیف اتمر او ځینو نورو کاندیدانو لخوا رد. خو د لوی جرګې غړي بیا وایي چې له جرګې سره مخالفت له سولې سره مخالفت دی. سولې سره مخالفت د جګړې په معنا ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي چې د روان 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 501 ملکیان وژل شوي او 1129 نور ټپیان شوي دي. یوناما د چهارشنبې په ورځ په دې اړه خپل راپور کې ویلي چې یاد شمیر خلک د تیر کال د ورته مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 23% کموالی او له 2013 کال راهیسې په لومړۍ روبه کې تر ټولو کم شمیر ملکي تلفات ښیي.
افغان دولت وایي چې راتلونکي جمعه به د هیواد ملي شورا پرانیزي. ولسمشر محمد اشرف غني پرون د ولسي جرګې له استازو سره په غونډه کې د ملي شورا پرانسته ته تیاری خودلې او ویلي دي چې د هیواد د درې ګونو قواو د دریم رکن په بشپړېدو سره به ولسته د خدمت زیاته زمینه برابر شي.
پیشنهادتان دایي کې وکلای باقی مانده کابل، میدان وردک و کوچه نهایی شوه، مطلق بجای است. ما امرایتان در یک صف قرار ده. من میخوایم دوست شخصی فرد هر وکیل باشم و دوست جمعی کل پولوسی جرگی افغانستان و مشران جرگی افغانستان.
د ملي شورا د پرانست خبر د سمحال کیږي چې لا هم د کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو د ټاکنو نهایی پایلې نه دي اعلان شوي.
د همدې خبر په دوام، د افغانستان د ټاکنو کمیسیون وایي چې د 1390 کال د ولسمشریزو ټاکنو د ټولو 13 کاندیدانو نمونه پا په نهایی لیست کشته. د کمیسیون د وایان دفتر سرپرست زبیح الله سعادت امریکا غږ ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ټاکنو کمیسیون ته د کاندیدانو نهایی لیست استوله او هیڅ یو کاندید هم نه دی حذف شوی. ټاکل شوی وه چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د 1390 کال د حمل په میاشت کې ترسره شوی وای، خو د ځینو دلایلو او ستونزو له کبله د میزان میاشتې شپږمې نیټې ته ځنډېدله.
په دفاعي چارو کې د سریلانکا د دولت وزیر نن چهارشنبه ویلې چې د سریلانکا په بمی چاودنو کې اکثره ځانمرګي بریدګر تعلیم یافته او د متوسطې او لوړې طبقې د کورنیو غړي دي. په دې هکله نور تفصیل د شافی سردار نه اورو.
په دفاعي چارو کې د سریلانکا د حکومت وزیر ویجی وردینا نن د چهارشنبه په ورځ اندېښنه څرګنده کړه چې ځانمرګ بریدګرو لوړې زده کړې درلودې او شتمن کسان وه. شاغلی ویجی وردینا زیاته کړه چې د دغو بریدونو مخنیول کېدای سوای که چیرې استخباراتي معلومات سمو خلکو ته ورکړ سوي وای. دا څرګندونې له هغه وروسته سوي چې د سریلانکا جمهور رئیس په نږدې راتلونکي کې د دفاع د وزیر د لیرې کېدو هوډ کړی. د برید په اړه د حکومت او پولیسو څرګندونې په ځینو برخو کې مخشوش کوونکي او ضد و نقص دي. د پولیسو ویان گینا سیکارا نن د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې نه ځانمرګو برید کړی، خو حکومتي چارواکو اووه ځانمرګ بریدګر ښودلی دی. سریلانکایي چارواکو پرون ویلي وه چې دا بریدونه په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو د برید په جواب کې ترسره سوي دي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
په مصر کې د یوې ټولپوښتنې له طریقه شاوخوا 90% ولسونو د اساسي قانون د تعدیل لپاره رایه ورکړې ده. دا کار به د اوسني ولسمشر عبدالفتاح السیسی د واک موده تر 2030 کال پورې وغځوي. د مصر د ټاکنو د ملي کمیسیون مشر ابراهیم سلیمان لشین د سه شنبه په ورځ د ټولپوښتنې د پایلو د اعلان په ترڅ کې وویل چې څه باندې 23 میلیونه خلکو د قانون د تعدیل په پلوي او څه کم 3 میلیونه خلکو د قانون د تعدیل برخلاف خپل رایه کارولې ده. ولسمشر السیسی په ټولپوښتنې کې د خلکو د برخه اخیستلو له امله مننه کړې ده. د اپوزیسیون فعالان وایي چې السیسی پر خلکو فشار راوسته چې د هغه په ګټه رایه وکړوي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسیې له ولسمشر سره د مجلس لپاره د روسیې په ختیځه حوزه کې د ولادیوستک ښار ته رسیدلې ده. کیم وایي چې دا سفر د پیونګیانګ او ماسکاو د اړیکو د لاغښتلتیا لپاره لومړی ګام دی. په پام کې ده چې کیم او پوتین د پنجشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې وکړي. کیم له روسیې چارواکو سره د اقتصادي مرستو مطالبه وکړي. څو میاشتې مخکې په ویتنام کې د امریکا له ولسمشر سره د کیم د لید کاته تر ناکامېدو وروسته شمالي کوریا کوښښ کوي چې د روسیې او نورو ملګرو ملاتړ راجلب کړي.
د امریکا په کانګرس کې دیموکرات وکیلان د ولسمشر ډونالد ټرمپ د مؤاخذه کېدو مطالبه کوي. د جمهور ریاست دیموکرات کاندیدا الیزابت وارن په نیو همشایر او ماساچوسټس ایالتونو کې د کمپاینونو پر مهال د ولسمشر ټرمپ پر مؤاخذه کېدو سخت ټینګار کړی دی. خوبل ګوندی ملګری او د جمهور ریاست د ټاکنو نوماند پات باتدیچ د دې کار ډیر پلوی نه ده. په عین وخت کې یو شمیر تحلیلګران وایي چې د استازو د مجلس دیموکرات مشره نانسی پلوسی اوسمهال د مؤاخذه کولو له طرحې سره مخالفه ده او غوره بولي چې ولسمشر او د هغه اداره د کانګرس د استماع غونډو له طریقه ولس ته ځواب ووایي. ولسمشر ټرمپ وایي چې له مؤاخذه کېدو اندېښنه نه لري.
او دا هم یو سپورتي خبر. د متحده ایالاتونو د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د کرکټ د ورځنیو نړیوالو لوبو امتیاز یا درجه ترلاسه کړه. امریکا په نامیبیا کې د کرکټ د نړیوال شورا د دوم ډیویژن په سیالیو کې هانګ کانګ ته په ماتې ورکولو دا امتیاز وګټه. امریکا په 50 اوورونو کې هانګ کانګ ته د 280 منډو هدف ورکړ، خو د هانګ کانګ یوازې 190 منډې وکړې. دا د متحده ایالاتونو د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دغه هیواد د کرکټ د نړیوالو لوبو امتیاز ترلاسه کوي. دا د سیمې او نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه واوریدل. درنو اوریدونکو، زلمی خلیلزاد ویلې دي د وسلوالو طالبانو سره لا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د اوربند ټینګېدو په حق له خبرو کې پرمختګ نه دی راغلی. د سولې عالی شورا ویلې دي توقع یې ده چې نړیوالې هڅې به د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیزي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزادوی د وسلوالو طالبانو سره د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغانستان د خاورې څخه نورې نړۍ ته د ګواښونو د مخنیوي په برخو کې په بحثونو کې لومړني ګامونه اوچت شوي، خو پر دغو مسلو به هغه مهال پرېکړه وشي چې د بین الافغاني خبرو او اوږدمهاله اوربند په ټینګېدو موافقه وشي. خاغلی خلیزاد چې د سې شنبې په ورځې د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د څلور دېرش ولایتونو د افغان ځوانانو د استازو یو سلو شل کسیزې غونډې ته وینا کوله، وویل چې د ده د ماموریت هدف د امریکا په استازیتوب افغانانو سره د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته کول دي. تر څو د خاغلی خلیزاد پر وینا نړۍ دا ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې به ونه ګواښل شي.
برازي کار مو بحث با حکومت با گروپ های دیگه در افغانستان و باطل با شروع کردیم.
د دې کار لپاره ما د حکومت نورو ډلو او طالبانو سره خبرې پیل کړې دي چې د سولې یو موافقه په خوا پرمختګ وکړو او هغه بشپړ کړو
او ور نهایی بسازیم.
د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویل چې طالبان سره د بهرنۍ ځواکونو د وتلو او افغانستان د خاورې څخه نور نړۍ ته د ګواښونو د مخنیوي پر مسلو بحثونو کې لومړني ګامونه اخیستل شوي، خو هغه ویل چې د بین الافغاني خبرو او ښکېلو خواوو ترمنځ دوربند ټینګېدو د مسلو په اړه څه پرمختګ نه دی شوی.
اما قدم های لازمه که در قسمت صحبت بین افغان ها
خود بین الافغانی خبر و او د افغانانو ترمنز د خبر و او په داخل کې د جګړې د پای ته رسیدلو په برخو کې لازم ګامونه نه دی اوچت شوی. همدارنګ د جګړې د پای ته رسیدلو او د یو تلپاتی او سرتاسری اوربند د ټینګېدو په برخه کې هم تر اوسه پرمختګ نه دی شوی.
پیشرفت تا نو صورت نگرفته.
د امریکا په سفارت کې دی غونډه په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس په خپل ویډیوي پیغام کې ویل چې دا د افغانانو پورې اړه لري چې آیا غوی ټول په ګډه د سولې او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو بحثونو لاري حل موندي شي او کنه.
My government and my colleague Ambassador Khalilzad.
زما حکومت او زما همکار سفیر خلیلزاد ډیره هڅه کوي تر څو تاسو ته یو فرصت پیدا شي چې دغه سي پوښتنی به یو سم جواب ومومي. موږ غواړو چې تاسو دغه سي بحث لکه د طالبانو په څیر سره ولرئ. خدا خوره مهمه ده چې په دې حق له په خپل منځو کې بحثونه ولرئ.
سفیر جان باس ویل چې دا ممکنه نه ده چې طالبان سره په خبرو کې چې تمه ده په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي ټول افغانان د خبرو په میز سره راټول شي. که سم سفیر جان باس په دې اړه ډېر څه ونه ویل، خو دا اونۍ په دوحه کې د وسلوالو طالبان سره د افغان حکومت او افغان سیاسینو د 250 کسیز ډلې خبرې په دې وځنډېدې چې طالبانو د افغان حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو دپاره ترتیب شوی لیست ډېر اوږد وګڼه او دې غونډې د ګډون کوونکو د شمېر په کمېدو یې ټینګار وکړ. د افغانستان د سولیلي شورا په نړیواله کچه د افغانانو ترمنځ د پخلاینې سولی ټینګېدو په برخه کې هڅې ستایي او وایي چې په دې برخه کې یو څه کارونه هم شوي دي. د دغې شورا وایان جاوید احمد غفور امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دې شورا هیله دا ده چې د هڅې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیزي.
طبیعي خبره ده چې د سولې خبرې اترې به یو سلسله ستونزې ولري، ولې د دې لپاره هلې ځلې روانې دي. ښه هڅه همدا اوس په څو ورځې وروسته د سولې مشورتي لویه جرګه ده تر څو ټول افغانان خپل نظریات منسجم کړي او هغه د افغانستان دولت ته وسپاري. نو هلې ځلې روانې دي. موږ هیله من یو چې په راتلونکي کې د بین الافغاني مذاکرات او همدارنګه په افغانستان کې د سولې شاهدان وو.
ښاغلی خلیزاد او سفیر جان باس د سولې په مسله دا تازه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوي سفیر خلیزاد به سیمې او افغانستان ته د خپل تازه سفر پلار کې سبا د پنځمې په ورځ په مسکو کې د افغانستان په حق له خپل روسي او چيني سیالانو سره په یو ځای راخې د غونډه کې ګډون وکړي. په کابل کې د روسي سفارت ویلي چې دغه خبرو هدف د افغانستان سولې ته د نړیوال ملاتړ جلبول دي. روسیه کې د افغانستان په حق له د ځای راخې د غونډې جوړېدو یو ورځ مخکې نن د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې د نړیوال امنیت په اړه کلنۍ کانفرنس جوړ شوی چې د افغانستان په خاني جمهور رئیس حامد کرزي سربیره د جمهور رئیس یو نومان محمد علي پتمر هم پکې ګډون کړی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د سولې د پاره د مشورتي لوی جرګې د دایرولو کمیسیون ویلي دي چې د دې جرګې د پاره ټول لوجستیکي او تخنیکی بندوبست شوی دی. د دې جرګې د کمیسیون مشر عمرسیال په هغه سیاسونو او انتخاباتي ټیمونو باندې چې د لوی جرګې سره مقاطعه کړې ده غږ کړی دی چې جرګه د سولې جرګه ده او باید پکې برخه واخلي. رحیم ګل سروان رپورټ را لېږلی دی.
د پولیټکنیک په انګړ کې د لوی جرګې تالار د بلې اونۍ لوی جرګې ته له تیاریو شین او تور زرغون بیرغ او د سولې په شعارونو مزین شوی دی. دا تالار به راتلونکې دوشنبه د شاوخوا 2500 غړو کوربه وي. جرګه به څلور ورځې وغځیږي. د امنیتي تدابیرو تر څنګ لوجستیکي او تخنیکي تدابیر هم ورته نیول شوي دي. د 25 ملي کټګوري او استازي د ولایتونو نه منتخب او استازو سره جرګې تغور شوی. لکتر لګه دیش په سلو کې خزي غړی توپ لري. د جرګې د دایرولو کمیسون له هغه ټاکنیزو ټیمونو چې پیکونی ورسره اعلان کړی غوښتي چې پکې برخه واخلي.
دا جرګه کومه حکومتي جرګه نه ده، یو ولسی جرګه ده. د افغانانو نمائندګي کوي. نو موږ هیله مند یاسو چې هم سیاسین ګډون وکړي او هم همدارنګ د حزاب او مشران ګډون وکړي، هم جهادي شخصیتونه ګډون وکړي، ترڅو په یو صف کې ودرېږو او ترڅو جنگ ته نه وایو او د سولې لپاره کوټلي ګامونه واخلو او مټې راونغاړو.
له مخالفتونو سره سره ولسمشر غني د جرګې د دایرولو ویلي. پرون د جرګې تالار ته ورغلی و، وی ویل دا جرګه به د سولې حدود او جهت واضح او بحث متمرکز کړي، د سولې د پروسې حدود به ترسیم کړي. ولسمشر ویلي لویه جرګه د شخص نه بلکې د نظام او وصل جرګه ده. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم دې جرګې ته ورغلی و. ویلي دي چې د قطعي ملاتړ ماموریت د لویې جرګې دایرولو لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. دا جرګه د اجرایي رئیس په ګډون د حنیف اتمر ټاکنیز ټیم او نورو ټاکنیزو ټیمونو هم رد کړی ده.
اوس مهال د جرګې تدویر ته اړتیا نشته او دا مصارف بې ځای دي. جرګه فرد محوري ده او دا تشویشونه هم د سیاسي مطرحو ګوندونو سره شته چې جرګه کمپاینی ده.
خو د لویې جرګې غړي بیا وایي له جرګې سره مخالفت د سولې سره مخالفت دی، سولې سره مخالفت د جګړې په معنا دی.
نو دا کسان چې مخالفت کوي دوی د خپل مخالفت نه کوي، که مخالفت هم کوي ولس د سولې تږی ده، ولس خامخا سوله غواړي. نو دوی مخالفتونه به ځای نه نیسي او من حیث یو عالم دوی ته وایم چې راځي ټوله په یو لاس د سولې آواز اوچت کړو او نور د جنګونو او د بې ځای مخالفتونه بند کړو.
د ولسمشۍ د ځینو ټاکنیزو ټیمونو له پریکون سره او د دې جرګې سره د مخالفت باوجود هم د لویې مشورتي جرګې لپاره تیاری روان دي. دغه جرګه به د اپریل په 9 یعنی راتلونکي دوشنبه ورځ دایره شي. افغان ولس په افغان حکومت ته د سولې په تړاو مشوري ورکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او د امریکا غاک بل خبريال زبیح الله غازی د ننګرهار نه رپورت را کړی دی، وای چې د ننګرهار د شیرزادو او د خوګانو په ولسوالیو کې د طالبانو او د داعش د ډلې د جګړو له امله په تیرو دوه ورځو کې 400 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې دي او جګړه لا هم روانه ده.
په شیرزادو خوګانو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د تازه جګړې دوه ورځې کېږي، خو سلګونو ځایي خلکو د جنگ لسیمې کړي کړي او څلا پتیخته دي. د ننګرهار د کډوالو اداروي تیرو دوه ورځو کې تر 400 ډیر کورنۍ خپل مینې پریښي او خوندې سیمو ته راوتلې دي. ګڼ شمیر کډوال چې په موټرو کې د خپل کورونو لږ وسایل چولی او ډیر یې ویل ل جګړې راووتل، خو لا معلومه نه ده چې چرته لاړ شي.
ټول خلک را پکاډ شو، نور باخ نه تیرې دلو موږ هم خلک یو، بس دا خور لمپانه راوړل موږ بچیر ته لوټ شو. څوک بس هم د سیمو شمون را وېست پیاده څوک را وته او موږ دغه ډاټسن نن پیدا کړ. الګ الګ سامان هم راوښتلو، بس دغه ډېر ووتل.
اول ته وسم جنگ وو،
نو جګړه سابو 3 بجې شروع شول، نو بیا په پاته نور کوی نه شو.
دوی وای د کورونا تی پاتې شي وي او حکومت او خیریه ادارې دې له دوی سره مرسته وکي.
حکومت نه دا غاړو چې بس لکه مو زحمت وکي، مو سمرستي وکي، دې مو سره لکه انداد وکي، راشي لکه مونږ کې کار چخ کی چې مونږ کې څو ګونه ده، لکه څو کې سورم ده، لکه لاسه بعد خلاص په مونږ روانې ده په څو ګونګار.
د ننګرهار د والی ویانه تعالی خوګیانه وای په خوګیانو او شیرزادو کې د داعش او طالبانو ترمنځ له جګړې کډوالو کورنیو ته مرستې ورسې.
ترڅو منو او هغه کورنۍ چې بزې شوی غوته نغدي د فراکیتو قانون مرسته تر سره شي، موږ یو عادت چمتواله ونیولو د مرستو رسوري عملا به سروي تر سره کیږي. هغه کورنۍ چې غوته مستحقي وشمرل شي بیرنی مرسته په تر سره شي.
هغه وای زرد چې په سیمه کې د دواړو ډلو په ځپلو پسې پوزي عملیاتو کې د خوګیانو په وزیرو کې خولې نږدې یو کال راهیسې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ وخت نا وخت جګړې تودیدلې، خو په شیرزادو کې د حکومت د دغو مخالفو وسلوالو ختل تازه دي او چارواکي وایي د سیمو د امن کېدو لپاره لاس په کار کیږي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د افغانستان د کلو او پراختیا وزارت ویلي دي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به 10 میلیونه ډالر د کوچیانو د اړتیاو په پوره کولو مصرف شي. لیمینیازی د کابل نه رپورت راکړه.
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وایي چې د ولسی تړون پروګرام له مخې د افغانستان کوچیانو ته دیرش میلیونه ډالر ځانګړي شوي چې د پنځو کلونو په موده کې به مصرف شي. د کلیو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د چهارشنبې په ورځ ملت ته د حکومت د ځواب ورکولو په ناسته کې خبریالانو ته وویل چې د احصایې ملي ادارې د سروې له مخې کوچیان د افغانستان هغه برخه وګړي دي چې په ډېر فقر او غربت کې ژوند کوي. خاغلی کریمی وویل چې د دغې مرستې له لارې به 15,000 کوچیانو ته د کار زمینه هم برابره شي.
متاسفانه سروې کې د یو آخر ریاست محترمې
متاسفانه کومه سروې چې د احصایې ادارې کړې وه ډېری غربت او فقر په کوچیانو کې و. موږ کوچیانو ته 15 کلن پلان برابر کړی چې د ولسی تړون په پروګرام کې 1.5 میلیونه ډالر بودیجه ورته ځانګړې شوې ده او کومې اړتیاوې چې لري غواړو هغه رفع شي.
د جریان 5 سال به خیر ضرورت هایی را که دارن توسط خودشان تلاش خواهیم کرد که مرفوع بسازیم.
خاغلی کریمی وویل چې ولسی تړون پروګرام له لارې به د کوچیانو 902 شوراګانې جوړې شي چې له مخې به یې د کوچیانو په ستونزو او حل لارو یې غور وشي. د کوچیانو د چارو د سمون رئیس حبیب الرحمن که څه هم د کوچیانو د وضعیت له خوالي خبر ورکوي خو وایي د کوچیانو د انسجام او همغږۍ لپاره مناسب اقدامات نه دي شوي.
کوچی قشر د تاریخ په اوږدو کې که د افغانستان هره برخه کې خدمات وړاندې کړي او د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره ستوني فقرات حیثیت درلودلی ده، خو متاسفانه د دوی د انسجام او همغږۍ لپاره مناسب اقدامات نه دي سوي. کوچی قشر سره د تاریخ په اوږدو کې دا یعنی که مبالغه ونه کم دوی سره یوه نوه خیانت سوی ده او دا کار باید نوی سوی.
د کلیو د پراختیا وزارت په داسې حال کې د کوچیانو ژوند کې د بدلون لپاره هڅې کوي چې لا هم د افغانستان اکثریت کوچیان د ژوند له لومړنۍ واسانتیا او بې برخې دي. کوچیان ډیری وخت د مالونو د څرځایونو، روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو د کموالي یا نشتوالي له امله شکایت لري. د زورواکو لخوا د څرځایونو او اوسېدو د ځای غصب له هغه ستونزه ده چې کوچیان ورسره د کلونو راهیسې مخ دي. له دې سربیره د کلیو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی ملت ته د حکومت د ځواب ورکولو په ناسته کې دا هم وویل چې دا مهال د افغانستان 55.3% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. ښاغلی کریمی وویل هڅه کیږي تر 2030 کاله پورې به د افغانستان ټول خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی ولري.
په دې کې 3,615 پروژې ده د صحي څښلو اوبه چې په دې کې به شبکې هم وي، نظر په جغرافیایي شرایطو دی، کویان به هم وي. موږ په پلان کې نیولی دي چې هزینه هم چې دي تر 80 د 4 میلیارد څخه پورته د دې به بودیجه به ورته مصرف کیږي پرې او 4.4 میلیونه د دغه پروژې د تطبیق څخه به وروسته دوی د صحي اوبو څخه مستفید شي.
په افغانستان کې دا مهال 50% خلک په داسې حال کې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو پر اساس هر ورځ 20 ماشومان د نس ناست یا اسهالاتو له امله مړه کیږي. تیر کال د افغانستان 22 ولایتونه هم له سختې وچکالۍ سره مخ شوي وو چې د څښاک پاکو اوبو ته یې د خلکو لاسرسی محدود کړی و.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د قدرت نه د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مادورو د لری کېدو د پاره د امریکا د هڅونه روسته اوس هم دغه مستبد سوسیالیست جمهور رئیس په قدرت کې ده. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د متحده ایالاتو د تیلو بندیز د وینزویلا پر اقتصادي وضعیت باندې اغیز کړی دی او په میلیونونو خلک د خوراکي توکو د کموالي له امله د هیواد پریښېدو ته اړ شوي دي.
بشري بحران دی رامنځته شوی. دا د نیکولاس مادورا تر ولکې لاندې د وینزویلا حکومت لخوا رامنځته شوی. د هغه د غلطې پالیسۍ، فساد او داسې نورو شیانو له امله رامنځته شوی حالت دی. دا د بشري کړکیچ د اصلي لاملونو څخه دی. دا به نور هم خراب شي، خو زه فکر کوم اقتصادي بندیزونه په اغېزمنه توګه خورا پیاوړي دي.
د دې لپاره چې سوسیالیست مشر نیکولاس مادورو مجبور شي او د قدرت څخه لرې شي، د متحده ایالاتو تر مشرۍ لاندې بندیزونه او ډیپلوماتیک فشارونه هغه تمه ده چې ښکاري یوازې د بحران دوام لامل شوی دی. د جنوري په میاشت کې متحده ایالات او 50 نور هیوادونه د وینزویلا د حکومت مخالف مشر خوان ګویدو د هغه هیواد د منځبهاله مشر په توګه په رسمیت وپیژنده. وروسته له دې چې مادورو د تیر کال ولسمشر ټاکنو کې د اپوزیسیون نومان مخه ونیوله. د ترامپ ادارې په امریکا کې د وینزویلا د تیلو د خرڅلاو مخه ونیوله چې د وینزویلا د نقدو پیسو نغدي 90% برابروي. مادورو د نړیوالو سخت فشارونو پر ځان منلي او د وینزویلا د پاوس کلیدي ملاتړ اوس هم له ځان سره لري. متحده ایالاتو په کیوبا باندې هم د مادورو د حکومت څخه د ملاتړ په موخه نوي بندیزونه لګولي دي. روسی هم د پوځي پرسونل مرستو للارې د مادورو حکومت لپاره خپل ملاتړ زیات کړی او په امنیت شورا کې د هغه د حکومت غندنه منع کړي. په ورته وخت کې د متحده ایالاتو تر مشرۍ لاندې د پوځي اقداماتو خبرې هم د برازیل او کولمبیا د مقاومت سره مخامخ شوې، کوم چې د سیمې په کچه په سیمه کې مهم متحدین دي.
دوی په یوه لیکه کې راټول شوي دي. دوی ډېر غښتلی سیاسي او ډیپلوماتیک موقف اخیستی دی، خو دوی نه غواړي د ځواک څخه کار واخلي.
په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو بندیزونه او د عامه لاریونونو زیاتوالی په وینزویلا کې دیموکراتیک بدلونونه راوستلی شي، خو د ډېرو وینزویلایانو د سختو ورځو د زر پای ته رسېدو نښانې نه ښکاري. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا، د امریکا د متحدو ایالاتونو، روسیې او چین استازي د افغانستان په اړه د پنځشنبې په ورځ په مسکو کې مجلس کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي دي چې په دې غونډه کې ګډون کوي څو د افغانستان د سولې د خبرو لپاره نړیوال ملاتړ راجلب کړي. د سولې لپاره د مشورتي لویې جرګې د دایرولو کمیسیون وایي چې د لویې جرګې لپاره ټول لوجستیکي او تخنیکي تیاریانې نیول شوي دي. د دې جرګې د کمیسیون مشر او مرستیال په هغو سیاسیونو او ټاکنیزو ټیمونو چې له لویې جرګې سره مقاطعه کړې ده اعلان کړی او غږ کړی چې جرګه د سولې ده او باید پکې برخه واخلئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وایي چې د روان 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 501 اتیا ملکیان وژل شوي او 1129 نور ټپیان شوي دي. افغان دولت وایي چې راتلونکي جمعه به د هیواد ملي شورا پرانیزي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ولس جرګې له استازو سره په غونډه کې د ملي شورا پرانستنې ته تیاری ښودلی او ویلي دي چې د هیواد د درې ګونو قواو د دریم رکن په بشپړېدو سره به ولس ته د خدمت زیاته زمینه مساعده شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1390 کال د ولسمشریزو ټاکنو د ټولو 13 کاندیدانو نمونه په نهایي لست کې دي. د کمیسیون د وان د دفتر سرپرست زبی الله سعادت امریکا غږ ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ټاکنو کمیسیون ته د کاندیدانو نهایي لست استولی او هیڅ یو کاندید یې حذف کړی نه ده. په دفاعي چارو کې د سریلانکا د دولت وزیر نن چهارشنبې وویل چې د سریلانکا په بومي چاودنو کې اکثره ځانمرګي بریدګر، تعلیم یافته خلک او د متوسطې او لوړې طبقې له کورنیو څخه دي. په مصر کې د یوې ټول پوښتنې له طریقه شاوخوا 90% ولسونو د اساسي قانون د تعدیل لپاره رایه ورکړې ده. دا کار به د اوسني ولسمشر عبدالفتاح السیسی د واک موده تر 2030 کاله پورې وغځوي. د مصر د ټاکنو د کمیسیون مشر ابراهیم سلیمان لشین د سه شنبې په ورځ د ټول پوښتنې د پایلو د اعلان په ترڅ کې وویل چې څه باندې 23 میلیونه خلکو د قانون د تعدیل په پلوي او څه کم 3 میلیونه خلکو د قانون د تعدیل برخلاف رایه ورکړې ده. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون او د روسیې ولسمشر به د روسیې په ختیځ حوزه کې د ویلډس ټوک په ښار کې وګوري. کیم وایي چې دا سفر د پیونګیانګ او مسکو د اړیکو د لا غښتلتیا لپاره لومړی ګام دی.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.